السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله سانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. پاکستان تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. د راپورونو په اساس پاکستاني پولیس هره ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي، چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي. په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې. ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي. تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,212,000,000 مرسته کړې. له دې سره سره لا هم نږدې 3,000,000 خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تیروتنه شوې. اسرائیلي پوځ مخکې ویلي و عسکرو د مارچ په 23 د فلسطین د سره سلی په موټر کې سپاره د حماس نه وسلوال وژلي دي. له دې پیښې یو خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم وو او اوس یې په اړه څېړنې کوي. د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډلهییز قبر کې موندل شوي، خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو. د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 60 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو. کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلرنای ټاټوبای دی. په ښار باندې بریدونه وړ مورس په یو لوبغالی او رستورانت شوي وو. که څه هم چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. وړاندې به جزئیات هم واورم. او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړی چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی. امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې، خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه. دا پیښه د اپریل په 15 په نیوزیلند کې شوې، چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله. پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو 9 لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، دا خبرونه التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي.
نن هم 15 شپږم ورځ ده، تقریبا 100 نفر یو 100 نفر هم زیات دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو. نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره.
د پاکستان د سناجرګي په خوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وای له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته دی.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انسانی، غیر قانونی، غیر اسلامی او یو ډیر دشمنانه عمل دی.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیوال ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي. د دغو افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانی کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي. بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړو ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
لښ پکې کې سماشوم پیدا شوی دا او ازانانه دا خلک څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ نوم د کډوالو له یو پنډغالي د افغان کډوال خبرې دي. د افغان کډوال د نومو خبرولو په شرط ازادي رادیو ته پیو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د کمپ کې د غنو نور خزو او ماشومان په ګډون له تیر شپږ ورځو راهیسې داسې میرمنې هم ستا چې تازه ماشومان زیږیدلي او محدود خوراکي توکو ته لاسرسي لري. دای وای
زنانه دی ماشومان دی ماشوم غټ اپریشن باندې پیدا سو دی لس پیګی سه ماشوم پیدا سوی دا او زنانه دا خلک څومره په تکلیف کې دی مجلس ورځ ماشوم پیدا سوی دا سو کې دی ته د خوراکا او چیکاک دا شی ورکې سه دو سموسه دو پکوړې مقصد دا دی خوراک دا او زنانه دا ګوره ماشوم پیدا سوی دا مقصد نور ماشومان دی زنانه دی په تکلیف کې دی چې یادی وړی یادی پری دی
دا په داسې حال کې دا چې په دې پنډغالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي. خدا وضعیت ایوازي په پنډغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدې هم د بد وضعیت ادامه مطرح کیږي. دا په راولپنډي کې میشت یو بل افغان کډوال دی خلیل. ازادي رادیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوي چې د دې بعد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې لپاره تر اوسه ټول ژوند ګډوډ شوی او د پولیسو له ویرې خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
The women and children are detained. We had some reports that authorities didn't have any food setting, which was later
کځي او ماشومان بندیان دي. موږ ځینې راپورونه درلودل چې چارواکو دغه بندیانو ته د خوړو هیڅ ډول چمتووالی نه درلود چې وروسته بیا ځینو سیمه ییزو خلکو او چارواکو برابر کړل. موږ ته د پولیسو د تاوتریخوالي کمې قضیې رسیدلې خو پولیس لوړې غوښتنې لري او که چا دوی ته د رشوت ورکولو ډډه وکړه دوی یې زندانونو او توقیفخانو ته استوي.
ښاغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمر عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ونډه وکړي. دغه کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول شوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت دغه افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغه کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې لټاکل شوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان شوي چې د هوا د تودوخې درجه تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغه کمیټې پر بسمنه اچونکو غږ کړی چې دغه بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو وایاندي قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه دغه کډوالو د ادارو راپورونو او خبرو سوي ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د پاکستان د بیلابیلو زندانونو او د کډوالو لپاره غړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبريږي چې په دغه هواد کې د اپریل لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید سوای دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینی فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولی. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنګدې د افغان کډوالو پیخي او وضعیت هم سیړي ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپل زندانو راوباسي. خغلی خټک وایي پاکستان لمړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا په بیرحمانه ډول د خبره لږه واده باسي. له خغلی خټک نظم ګامکار فیروزی عزیزی د دې مرکه په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلې دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې په مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دا قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې کنه، میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و. نو هغه وخت بیا ډېر ښه و، او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي اړین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته اړینه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې غندنه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدې چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی اسلام آباد کے دفتر دی سیار سے دغی دا خبر کئی خو، مگر دا خو پکار دا چې ملل متحد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساویہ پاس منظور شوی وی دی لپاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې یو څه مشهور نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ا دې کل شور خو وکړ، احتجاج خو وکړ، پروتست وکړ، هغه سي پروتستونه نه دي نشته دي. نو دی پاکستان حکومت هم چونکې هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کینولی دی، نو دی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګنه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي چې په دا زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي؟
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موسر خو راوي تکي دي مونږ سره خبرې کوو چې مونږ وسنه کېږي هغه تاسو سره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې په خوانې غړې او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د دب خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غوږونه تاسو ته خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پنډغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوي او د ډیپورټ لپاره په انتظار دي.
نماز کتان کاری اخیسی نه مې شه کی ته ټول سامان ما پروت واخې کنه به شرمې سره کښ کاګه ما ګرمان ته الله ساتوم ترانو ته الله ساتوم په دې پرې ده مینه کنه ګټه کپې عزت کې وخیږي زه خاطر ما خپل سر خیر غوښتا دا سامان مامان مې ته پروت ده
ګور کلم راتللې کنه خدای رسول ته ګورې دوی په ګاډي کې رانه سي ځان ته په ګاډي نه سي دي افغانستان ګاډي دي افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګل جلال آباد ته ځي سي
امه ګاډي ذمہواری
ګاډي ذمہواری سي پرمټ ولري ګټ پاس ولري سي امال تم کته کې
دوه مده کدرې مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کېږي دا یو نن پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیات دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه اغست سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک ست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پلرنی ټاټوبي کریوی ری ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل وو. دا بریدونه وړ مورس پر یو لوبغالی او رستورانت شوي وو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مدنه ستنګ زسه بلک څنګه چې تاسو ویلي د اوکراین په کریویر یخر د روسي پرستی بریدونکو کې د وژل شو شلو کسان لپاره نن په دې خار کې د ویر مراسم نیول شو. په دغه شلو وژل شو کسانو کې نه ماشومان دي. د بریدونه د شنبه پورز د دغه خار په لوبغالی او رستوران شو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړ چې دوی پر ملکی اهدافو بریدونه کوي، خو د صدر رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې اوکراین په دې خکه شواهد تر لاسه کړی دي. کریویر یخار چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پلانای ټاټوبې دي او په روسي او دري ورځو کې پکې د وژل شو ماشومان او په خطر ملي ماتم اعلان شوی و. نن درې ورځې چې په دغه سیمه کې د وژل شو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شو. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوزیان راټول شو او دوی پرې وی پوزي ناشته بریټ کړی دي. خو د صدر رادیو د اوکراین برخلیکې ل بریټ روسته لاینی شاهدانو چارواکو او د سرچینو د معلوماتو لمخې دا په ډاګه شوې ده چې په نخښه شوې رستورانت کې د پوزي ناستې پر ځای د خکولا د صنعت د یو فورم او د زوکړې د وی ملمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالی او رستوران په بریت کې کلاستر بمونه هم کارول شوې دي. د دې بریت په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ خبرګونونه ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک نن په ویلامه کې ویلي د روسیې لخوا د دغه ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کیږي زیان رسولی دي. د ترک په ټکو دا ډول اقدامات د ملکی وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروايي نښه ده. بریت کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نه هوی کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوې دي. د کرملین ویان دیمتری پسکوف نن ویلي چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکی زیربناو هیڅ ډول بریت نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراین چارواکو هغه ادعا ورت کړی دی چې دغه بریدي د جنگي جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبه په ورځ روسي چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر پلارنی ټاټوبي کریویر یخر باندې بریدونه وکړه چې شل کسان پکې وژل شوي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله یې په تیر یو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو مایندې او نوې زیږیدلې ماشومان مړ شوي دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاهد مرګ میر تعداد زیاتی از اطفال و مادران بودیم. ډاکټرها بسیار کم مونده.
زه خپل د مایندو او نوې زیږیدلو ماشومان د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهز روغتیایي مرکزونه نشته. د خور مې او ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیګونو پر مهال مړ شو. دا ځای لا خر دی. په ولسوالیو په ځانګړې توګه لري پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوارې ښځې نن سبا په کوم وضعیت کې دي، طبعا مشکلات شته چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دي، شخصي تیوړلې نشي، دولتي کې صحیح توجه نه کیږي، سړی مایوسه کیږي، ځکه دې کې هم ماشوم د منځه ځي، یعنې مور د منځه ځي. خبره دغه ده چې دولت د کوم هغه دولتي شفخانې چې دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په اومه د روغتیا نړیوالې ورځې سره هم مهاله د طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ستونزې ته تجدیدي رسیدنې غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوساینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. WHO وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان د غراز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه موکړه د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستاسو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت بیان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلې او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو او مسلکي روغتیا پالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل،
برای کاهش مرګ میر مادران و نوزادان در افغانستان، افزایش مراکز د میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو د مرینې کچې د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکوونکي باید وروزل شي او شمیر یې باید زیات شي. او بل لاره دا ده چې کورنیو ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مه خبرداري ورکړی و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1928 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي او دا مسله به 1 میلیون خلک له لومړنیو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. او چا زیاته کړې چې په دې سره به 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
له خبرونو ورآخوا،
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روئی سره زموږ همکار تفصیلی مرکه کړې ده.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري لیدي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې د ستونزو حل کړي او لږ لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. اما تا کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتها موږ سره غیر له دغسې مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غږ اوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بله لاره هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېرې بدې تجربې لري او اصلا ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منتها هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړي دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلی دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې موږ په دغه برخه کې ډېرې ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې در تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه، چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا نیست نه دی ورغلی، او بله دا ده چې د شلو دیرشو یا څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته، هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. منتها په هغه چاپیریال کې چې دا ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغسې یو چاپیریال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نه شي راوتلی یو شمېر، او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یوه ډېره وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجم دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې هغه چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو، کېدای شي دا ډیپلوماسي وي. ما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي، نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی، موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي. ځکه ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولې ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی، هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همتا موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو، دغه خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي، او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي. نو په همدې بندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت ته ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ورلوېدلی دی، او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس په موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات سوچ څنګه زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ په خوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لګلې دي، چارواکو سره لیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.